افغانستان کې د سهار 10 بجې سوي د ازادي رادیو بلا یو ساعته خبرونه پیل شو چې ډېره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. ځینې راپورونه هم خبرو. امنیت شورا تیر شپه په خپل غونډه کې په افغانستان کې د اورکام غوښتنه مطرح کړه. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د لازمو اقداماتو غوښتنه وکړه. د ولسمشر لومړی مرستیال وایي افغان حکومت هیڅکله په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو غوښتنه نه ده کړې. په امریکا کې د بریتانیا یو وګړی په شپږو میاشتو بند محکوم شو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د لازمو اقداماتو غوښتنه وکړه. میرمن لاینز پرون پنځشنبه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په آنلاین غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې دا هیواد لا هم د ژورنالیستانو لپاره د نړۍ په سطحه ډیر خطرناک هیواد دی.
I call upon the government to take effective measures.
La afghan hukumat sa khawalam che darasani da satin la para aghizman iqdamat wakdi aw da journalistano par wand siwi jaraim wa tsiri. Taliban bayd par mulki ahdaf la hamlo da da wakdi. Taliban bayd haghi wand ta che rasani aw madani tolani pananani afghanistan ke lari daranawai wakdi.
د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي زیاته کړه چې په افغانستان کې پر روان میلادي کال کې شپږ تنه ژورنالستان د کار پر مهال وژل سوي. د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس تایی د نومبر پر 12مه د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د هغې مقناطیسي بم په چاودنه کې وژل سو چې د ده په موټر کې ځای پر ځای سوی و. د دې او نورو وروستیو چاودنو مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې وویل چې په دې تړاو یې یو مشکوک کس نیولی. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي افغان حکومت هیڅکله په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو غوښتنه نه ده کړې. ښاغلی صالح چې پرون پنځشنبه له ولسمشر غنی او نورو چارواکو سره کندهار ته د سفر پر مهال وینا کوله، په تیرو څو کلونو کې له 1.5 زرو څخه 4 زرو ته د امریکایي ځواکونو د شمېر د کمېدو او د افغان ځواکونو لخوا د ټولو پوځي عملیاتو د مشرۍ یادونه وکړه او ویې ویل چې ملي ځواکونه اوس تر ډېره پر ځان بسیا سوي.
شپږ نوي سلنه ټول عملیاتونه د افغان عسکرو لخوا اجراات کېږي. پیلوټان زموږ خپل ده، کمانډو زموږ خپل ده، تعلیمات زموږ خپل ده او یو برخه د قواو مصارفه موږ خپله ورکوو.
د امریکا او طالبانو د سولې له موافقې سره سم ټول بهرني ځواکونه د فبروري پر 9 نیټه د دې موافقې تر لاسلیک وروسته په 14 میاشتو کې باید له افغانستانه ووځي. د بدخشان چارواکي دا کوي چې په دې ولایت کې د قاری زبیر په نوم د طالبانو خطرناک مشر نیولې دی. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان ثناءالله روحاني ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو د 25 کسیزې ډلې دغه سر ګروپ له خپلو 4 ساتونکو سره پرون مبشین پارګو ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال ونیول سو.
هغه له امنیتي ځواکونو سره په جګړو کې ګډون کاوه او د ماینونو مقناطیسي او بشکي بمونو په جوړولو کې ښه مهارت درلود او په بدخشان ولایت کې د یو ډیر خطرناک طالب په توګه فعالیت کاوه.
د بدخشان والی زکریا سودا سمند مخ کې د قاری زبیر د نیولو لپاره جایزه هم اعلان کړې وه. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د بریتانیا یو وګړی ایران ته د صنعتي وسایلو د قاچاق د حد سپاتور د امریکا په فلوریدا ایالت کې په شپږ میاشتو بند محکوم سو. د فلوریدا ایالت څارنوالۍ دفتر په ویلامه کې وویل 45 کلن کولن فیشر په اګست میاشت کې په فلوریدا کې هغه وخت ونیول سو چې حادثه یې کوله. له متحده عرب اماراتو د برېښنا د لیږل سوي جنراتور وسایل په ایران کې د یو مشتري لپاره رانیسي. فیشر چې $15,000 جریمه سوی هم دی په سپتمبر میاشت کې پر خپل جرم اعتراف وکړ چې له هغه قانون څخه یې سرغړونه کړې چې ایران ته د وسایلو صادرات منع کوي. د فرانسې وی محکمې یو توندلارې افراطي کس د 2015 نه دی کال د یو برید د پلان په جوړولو مجرم وپیژند او په عمري بندې محکوم کړ. مراکشی الاصله ایوب الخزانی د یو چټک اورګاډي پر مسافرو د برید د پلان د جوړولو په قضیه کې د ترور په نیت په عمدي قتل مجرم وپیژندل سو. الخزانی د 2015 میلادي کال د اگست پر 28مه د امستردام او پاریس ترمنځ په چټک اورګاډي کې هغه مهال چې په درنو وسلو سمبال له تشناب څخه د برید پنیات راووت د دریو امریکایانو په ګډون د سپرلیل مقاومت سره مخامخ شو. د نوموړي دریو ملګرو ته هم له اونیولې تر اوشتو کلونو پورې د حبس د بیلابیلو دورو سزا واورول سوه. تمه ده چې له اروپایي ټولنې د برېتانیا له وتلو یا برېګزټ وروسته مسایلو په اړه په بروکسل کې بحثونه نن هم دوام وکړي. دواړه لوري مني چې په دې برخه کې اختلافونه پر ځای پاتې دي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وان ډیرلین پرون د برېتانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره له ټلیفوني خبرو وروسته خبرداری ورکړ چې د دغو اختلافونو له منځه وړل به ستونزمن کار وي، خو میرمن وان ډیرلین په عین حال کې په ډیرو برخو کې د اساسي پرمختګونو هرکلی وکړ. دبد اصل کې د چیل اروپایي ټولنې د برېتانیا د وتلو د بهیر د بشپړېدو نیټې ته یوازې دوی اونۍ وخت پاتې دی، او د دې مهلت له پای ته رسیدو وروسته به برېتانیا د اروپایي ټولنې د سوداګرۍ د اصولو پر آیت مکلفه نه وي. د برېتانیا خلکو نږدې 4.5 کاله مخکې له اروپایي ټولنې د خپل هیواد وتلو ته رای ورکړې. د اروپایي ټولنې عالي محکمې د بلجیم هغه مقررات تایید کړل چې له حلالولو مخکې د حیواناتو بې صده کول حتمی کوي، او په دې برخه کې د مسلمانانو او یهودانو اعتراضونه رد کړل. د اروپا د عدالت محکمې چې مرکز یې په لوکزامبورګ کې دی پرون حکم وکړ چې د بلجیم د شمال د فلاندرز سیمې هغه فرمان چې له حلالولو مخکې د ټولو حیواناتو بې صده کول حتمی ګرځوي د مذهبي ازادیو د سلبولو په معنا نه دي. د مسلمانانو او یهودانو ټولونو د دې فرمان د فسخ کولو هڅه کوله. په اسلام او یهودت کې د یو حیوان د حلالولو لپاره باید د هغه مری د چړې پر کاژلو سره پرې او وینې توی سي. د حیواناتو د حقونو مدافع ټولونو د اروپایي محکمې د دې حکم هرکلی وکړ. روزو د خبرونه د سر موضوع ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه په خپل غونډه کې په افغانستان کې د اور کم غوښتنه وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي په دې آنلاین غونډه کې په افغانستان کې د زیاتیدونکو ناامنیو یادونه وکړه او د اور کم غوښتنه مطرح کړه. له بلې خوا د امریکا د وسلولو ځواکونو لوی درستیز هم د طالبانو له مشرانو سره په کتنه کې د تاوتریخوالي د کمیدو پر اړتیا بحث کړی. احمد تکلا او نور تفصیل.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي د هیلمنه د چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په مقصد خبرې به په ټاکلې نیټه بیا پیل شي او د اورکم په اړه بحثونه به په لومړي توپ کې وي. د برلاینز پرون پنځشنبه د لیندۍ په 28مه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په آنلاین غونډه کې په افغانستان کې د تشدد پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه او ویل
Regrettably, the unrelenting violence remains a serious
لبد مرغه تاوتریخوالی د سولې پر وړاندې د خنډ او سیمته د جدي ګواښ په توګه پر ځای پاتې دی. لټول هیوادونو غواړم چې د جګړې پر ټولو شکلو خو خپل فشارونو ته دوام ورکړي، څو تاوتریخوالی راکم کړي، او تمه مې ده چې دا به د سولې د خبرو لبیا پایل سره یو مهم لومړیتوب وي.
میرمن لاینز همدارس په تیرو دو میاشتو یعنی اکتوبر او نومبر کې د ماینونو او بمونو په چاودنو کې د ملکی وګړو د تلفاتو د زیاتېدو یادونه وکړه او وی ویل چې په تیرو دریو میاشتو کې د ماشومانو مرګ ژوبله په سلو کې 15 زیاته شوې ده. د هغې په وینا د تیر کال د همدې مودې پرتله د حکومت ضد وسلوالو لخوا هدفي وژنې په سلو کې 40 زیاتې شوې دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر او دایمي استازي عادل راز هم د امنیت شورا په غونډه کې په هیواد کې د اورکم غوښتنه وکړه. اورکم یا د تاوتریخوالي کمیدل هغه موضوع ده چې د متحده ایالاتو د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز او د طالبانو مشرانو هم اوس بحث پرې کړی. د راپورونو له مخې مارک میلی د سه شنبې په ورځ شاوخوا 2 ساعته د طالبانو له استازو سره په دوحه کې کېناست او له بحثونو وروسته کابل ته روان شو څو له ولسمشر اشرف غنی سره د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړي. کابل او دوحې ته د ښاغلي میلی د سفر په اړه راپور پرون پنځشنبه ورکړل شو. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د امریکا د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز له قوله خبر ورکوي چې نو موري وای له افغان حکومت او طالبانو سره د د بحثونو تر ټولو مهمه برخه د سمدستي اور کمپ پر اړتیا متمرکز و. د سپتمبر په 12مه په دوه کې د بین الافغاني خبرو لپایل سره په هیواد کې تشدد لا هم روان دی. د افغانستان د دولت او طالبانو پلاو لنجدې دریو میاشتو بحثونو وروسته د روان دسمبر میاشتې په لومړیو کې د سولې د بین الافغاني خبرو د طرز العمل پر څرنګوالي موافقه وکړه او وروسته د خبرو د اجنډا په اړه بحث پیل کړ. دواړو لورو په روانه اونۍ کې یو وقفه اعلان کړه او تمه ده چې د دې خبرو لړۍ به د 2020 کال د جنوري په 15مه نیټه بیا پیل شي.
افغان چارواکي وایي دغه هیواد لا هم د بهرانیو پناه غوښتونکو د منلو قوانین نه لري. په داسې حال کې چې د افغانستان 6.5 میلیونه وګړي د نړۍ په شاوخوا اویا هیوادونو کې کډوال دي، خو لا هم دغه هیواد د 400 بهرانیو پناه غوښتونکو د منلو لپاره قوانین نه دي جوړ کړي. خطر پردیس په دې اړه راپور لري.
افغانستان د هغه هیوادونو له ډلې چې وګړي په نورو هیوادونو کې ډېر دي. ناامني، فقر او د ژوند خراب وضعیت هغه لاملونه یاد شوي چې میلیونونه افغانان د افغانستان پرېښودو ته اړ کړي دي. خو داسې بهرني کډوال هم شته چې د خپل ژوند د بقا لپاره په افغانستان کې د پناه غوښتنه کړي. سوګند حسینی له ایران افغانستان ته راغلی. 15 کلن حسینی د کابل ښار په یوه څنډه کې سینګار خونه لري. ولس کلنه و چې افغانستان ته کډواله شوې ده.
18 سال میشه اومده.
موږ لاتر لس کلونو را په دې خوا دلته یو. زه 15 اولادونه لرم. زما میړه زما د خواښې سره اوسېږي. ایران کې زما پلار، مور او یو ورور او دوه خویندې دي.
آغلی حسینی په دومره موده کې له هیڅ قانوني ملاتړ نه ده برخمنه. ان تر دې چې اړوند ادارو هم ورسره په دې برخه کې همکاري نه ده کړې. دا یوازې سوګند حسینی نه ده چې په افغانستان کې پناه اخیستی، بلکې د دې په څیر سلګونو نور بهرني پناه غوښتونکي هم شته. له بلې خوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ دفتر یا UNHCR چارواکي وایي بهرني وګړي حق لري چې د پناه غوښتنه وکړي، او دا دفتر د دوی قضیه څیړي. د دې سازمان وایان نادر فرهاد وی هغه کسان چې د کډوالو په توګه منل شوي دي مالی او قانوني ملاتړ ترلاسه کوي.
تقریبا 400 کسان همدا اوس په افغانستان کې میشتي چې ځینې پناهنده شوي دي، یعنی هغوی کیسونه نهایي شوي ده، او ځینې د هغوی کیسونه تر څیړنې لاندې دي، یعنی پناه غوښتونکي دي. UNHCR د افغانستان په نمایندګي د پروسه په افغانستان کې دغه مخته بوزي او همدارنګه د خلکو سره مرستې کوي.
له نورو هیوادونو راغلي وګړي د ایران، پاکستان، عراق، ازبکستان او تاجکستان دي، او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ژوند کوي. که څه هم ښاغلی فرهاد وایي چې UNHCR په افغانستان کې دغه پناه غوښتونکو ملاتړ کوي، خو د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې دغه هیواد د بهرنیو پناه غوښتونکو منلو لپاره هیڅ قانون نه لري. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار عبدالباسط انصاری ازادي راډیو ته وویل
اوس افغانستان په تاسف سره چې د پناه غوښتونکو قانون نه لري، دغه کسان اوس هم چې په افغانستان کې ده د UNHCR محترم ادارې د نظارت لاندې او د هغوی د فعالیت لاندې خپل ژوند تیروي.
د ښاغلي انصاري په خبره دی وزارت د پناه غوښتنې قانون طرحه جوړه کړې او عدلي وزارت ته یې استولې ده، خو هغه کوم لاملونه دي چې د نورو هیوادونو وګړي په افغانستان کې د پناه غوښتنه کوي؟ په داسې حال کې چې دغه هیواد په خپله میلیونونه کډوال په نورو هیوادونو کې لري. د کډوالو راستنیدونکو په دې برخه کې د حقوقي چارپوه اسدالله حقپال بیا په دې برخه کې داسې نظر لري.
زما په نظر باندې علت او دلایل دا دي چې څو شی کې رسي، یو دا د استخباراتي مسله کېدای شي. افغانستان یو بې سرپوښه خاوره او دولت ده چې هر هیواد د سیمې هیوادونه او دولتونه غواړي چې دلته خپل اجنټان کسان ولري په مختلفو نمونو سره. دوم دلیل دا کېدای شي چې دغه کسانو چې دلته د پناه غوښتنه کړې ده دوی په خپلو هیوادونو کې ډول ډول په جرایمو مرتکب شوي دي، تر تعقیب لاندې وي.
دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې د ډسمبر 13 د کډوالۍ له نړیوالې ورځ سره برابره ده. افغانستان د نړۍ په شاوخوا اویا هیوادونو کې 15.6 میلیونه کډوال لري چې له ډلې 5 میلیون په اروپایي هیوادونو کې ژوند کوي. هغه پناه غوښتونکي چې افغانستان ته راغلي دي وایي یو داسې هیواد چې په نورو هیوادونو کې ډېر پناه غوښتونکي لري او غواړي چې خپل وګړي په نورو هیوادونو کې ومنل شي، نو تمه کیږي چې د بهرني پناه غوښتونکو د ساتنې لپاره خپل هم یو قانون ولري. خو دا لا معلومه نه ده چې دوی دغه هیله به کله په واقعیت بدل شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د خبرونه ورستای مطلب راخلو. د نورستان په منډور ولسوالۍ کې خلک شکایت لري چې ټلیفوني اسانتیاوي نه لري. چارواکي وایي چې نه امنی د دې سبب سوي چې په دې ولسوالۍ کې د شبکو فعالیت ټکنی سي. روحولان مری تفصیل لري.
که د نورستان په منډول کې چاته د ټلیفون کولو اړتیا پیښه شي، نو باید تر ګوندۍ ولسوالۍ دعا پورې مزل وکړي او له هغه ځایه ټلیفون وکړي. دا ځکه چې د نورستان په لویدیځ کې تر مرکز لری پرتې دې ولسوالۍ کې لا هم ټلیفوني شبکه فعالیت نه لري. د منډول یو وسیله